د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. سیشن به ورځ د نن د سمبولې 15 منیټه د 1398 هجری لمریز کال د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې تر درو بجو پورې د ځوان فکر پروګرام درته لرو. فیروز عزیزی دا پروګرام وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې وخت کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې لوی بدلون راسي، او د ایران حکومت ویل له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. پوره خبرونه واوري. په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا د استازو خبرې پایل سوې. د فرانس پرس خبري اژانس له مخې تېره شپه هم تر ناوخته پورې دواړو خواوو خبرې کړې دي. په قطر کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین نن د ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به نن د ورځې تر پایه پورې روانې وي. د وسلوالو طالبانو ویان د سوهیل شاهین تر دې مخکې پر ټویټر خبر ورکړی و چې دوی به هڅه وکړي چې نن د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په امنیتي وضعیت کې د لوی بدلون د امکان خبره کوي. د دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د پراخو تهاجمي عملیاتو د پیل یادونه هم کړې. د دې وزارت چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره کوي او وایي چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې عملیات پیل شي چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د نویو او لویو پرمختګونو خبره کړې وه. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 50 کسیز ډلې قومندان تېره شپه له خپل زوی سره چې هغه د وسلوالو طالبانو لخوا جنګېده په جګړه کې وژل سوی دی. د فیض آباد ولسوال الفشا ازادي راډیو ته ویلي چې 60 کلن باز محمد د افغانستان د پخواني ملي اردو ډګروال و او د کوکلداش کلي د امنیتي قرارګاه قومنداني کوله. هغه تېره شپه تر اوږدې جګړې وروسته چې له مقابل لوري یې زوی جنګېده د په جګړه کې ووژل سو. باز محمد تر دې مخکې تیره ورځ د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې پر خپل زوی ژغ کړی و چې له جګړې لاس واخلي. ته وایي د هرې جګړې پای سوله ده. د موږ ته ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستی دی. د فیض آباد ولسوال ویلي ډګروال باز محمد او یولس سرتیري تېره شپه په نښته کې ووژل سول او نن ټول خاورو ته سپارل سوي دي. د ایران حکومت ویل له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن دا خبرې په یوه ټلویزیوني وینا کې کړې دي. تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې به له روحاني سره خبرو ته تیار وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن ویلي چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني د ده په وینا غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي او که چیرې د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونو به اوږه سپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس لري. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سناتورانه دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو هلته له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري. په بیان کې ندي ویل شوي چې جانسن دقیقا څه وخت روسیې ته روان و، او دا هم نه ده واضح شوي چې په پلاوي کې د نورو غړو ویزې هم رد شوي که یا. امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې لپاره عرض نه دی کړی او روسیې ته د تګ لپاره په اړه یې پلان هم دوی ته نه دی معلوم. په واشنگتن کې د روسیې سفارت پر ټویټر لیکلي چې د امریکایي سناتور بې اساسه تورونه په دې کې چې هغه خبرو ته نه بلکې شخړې ته تیار دی د شک ځای نه پرېږدي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن خبرې کوي. د کرملین د رسمي بیانیې په حواله ولادیمیر پوتین او ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته نږدې د ژوکوفسکي په ښار کې سره خبرې کوي. اردوغان په داسې وخت کې مسکو ته تللی چې د سوریې پوځ د سوریې په ادلیب ښار کې چې مسکو او انقرې غیر نظامي زون اعلان کړی دی د وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. اردوغان د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم لخوا سرغړونې کېږي خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزې به له منځه یوړل سي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وخت مو بخیر خدای دې کترو غوړ آرام اوسئ. دونه دا ورځ مو تر سه شمې ورځې پورې بخیر رسولي وي او دامن په فضا کې اوسئ. ټول د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه پیل سوه. نو په دې خبرونه کې به د تل په څیر نه وایم چې په څه موضوع باندې هغه کوو، داسې مستقیم به ووایم چې په افغانستان کې افغاني ټولنه کې د ځوانانو د بیکاری د کچې او په ټوله کې په بیکاری باندې بحث کوو. تکړه ځوانان به راسره په خبرونه کې واوسي، مېلمانه به واوسي، دوی به ښه ښه بحثونه ولري په دې اړه. او تاسو هم کولای سئ چې اړیکې ونیسئ مخکې تر دې زه تاسو ته قدرمن مېلمه ته واوسئ چې حضور راوړی د ورغلی دلته په خبرونه کې راسره. دغه تاسو نه معرفي کوم د خبرونې د اړیکو شمېرې به تاسو ته ووایم چې 0995 15 30 40 همدارنګه 0 9 2 2 5 5. په دې شمېرو باندې تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې راسره قدرمن آغا محمد قریشی دی، د تکړه ځوان دی، فعال دی، دوی سره به بحث ولرو. قریشی صاحب ستړي مسئ.
غلی عزیزی تاسو ته سلام، د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام.
ځوان دی اوسئ. قریشی صاحب څه فکر کوئ دا مهال د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت کوم شمېرې چې له موږ سره شریکې کړي دي، شاوخوا 2 میلیونه افغان ځوانان په شرایطو برابر ځوانان له کاره بې برخې دي یا بېکاره دي، اوزګار دي، د دغه بېکارۍ دلیل او لامل څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې ټول ملتونه په خپل نفوسو باندې ډېر تکیه کوي او نفوس د خپل پرمختګ او د خپل هر اړخیز ثبات لپاره یو انډیکیټر یا شاخص ګڼي، او په افغانستان کې او د دریم نړۍ په نورو هیوادونو کې هم نفوس ته ډېره پاملرنه او ترجیح ورکول کیږي. که تاسو فکر کړئ د نړۍ هغه هیوادونه چې ډېر نفوس لري نو بیا د نورو په نسبت باندې په اقتصادي پیاوړتیا، پرمختګ په نورو مسایلو کې مخته یا بل بحث چې ډېر مطرح کیږي چې په نفوسو کې د ننه کټګوري کې بیا د ځوانانو بحث ډیر مطرح کیږي. ځکه ځوانان له یوې خوا څخه له انرژي څخه برخمن دي، له بلې خوا څخه هغه فني بشري ځواک چې وټولنه یا یو هیواد اړتیا ورته لري هغه په ځوانانو کې دی. او د درېم نړۍ په ځانګړي توګه د افغانستان د نفوسو په منځ کې بیا د ځوانانو کتله ډیر زیاته او ځواکمنه ده. نو د دې لپاره چې د ستراتیژي او پالیسي په کچه باندې د نفوسو د پیاوړتیا او د بشري ځواک ته پیاوړتیا لپاره کار وسی، نو ډیره پرنګونه باید پر ځوانانو وسی. دلایل دا دي چې لومړی په ځوانانو کې د فنی ځواک توام نسته، دوهم دا چې دغه ډیره لویه کتله ځوانان که شیګونو ته وړاندې سي، شو مسایل ته وړاندې سي، د هیوا د پرمختګ په چارو کې بوخت پات سي، هغه سوشل انګیجمنت یا ډیولاپمنت انګیجمنت ورته وای، نو بیا دوی کولای سي چې مثبت اثر وشي. او که خدای مکړه دا ځوانان لکه اوس چې مشتاسې په فاټا کې وینو یا په افغانستان کې وینو یا په نور هیوادونو کې، هغه د جګړې لور ته لاړ سي، د نشي توکو لور ته لاړ سي، یا د بدبختۍ لور ته لاړ سي، یا د اکستریمیزم یا افراطیت لور ته لاړ سي، بیا نو په بدبختۍ اوړي چې بیا د دولت او حکومت او پر نړیواله کچه باندې د نړیوالو سازمانونو هوا سم نه پرې رسیز چاغوی مهار کی. نو په همدې خاطر باندې د ځوانانو شتون او د ځوانانو باندې پنګونه ډیر مهم بحث دی. دا چې په افغانستان کې ستاسو د ارقامو له مخې چې تاسو د کار او ټولنیز چارو وزارت په استناد باندې ویل چې له 2 میلیون څخه ډیر ځوانان په افغانستان کې وزګار دي، زه فکر کوم دا رقم ډیر وړوکی رقم دی، لا به هم له دې نه زیات وي، ځکه موږ د افغانستان نفوس 1.5 میلیون یادو، که دقیق ارقام د افغانستان د نفوس راواخیستل سي د افغانستان نفوس به 6 میلیونه هم ډیر وي. ځکه که زه یو وړوکی مثال درکم، ممکن د هلمند نفوس 8 لکه په رسمیاتو او په رسمي چوکاټ کې ثبت شوی، خو د هلمند نفوس له 2 میلیونه نه هم اوړي. نو دې ته په کتو سره هم د افغانستان نفوس همره نه دی چې څومره په رسمي ارقامو کې یادیږي، او نه هم د ځوانانو نفوس همره دی چې په د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو په رسمي ارقامو کې یادیږي، او نه هم 2 میلیونه ځوانان یوازې په افغانستان کې بیکار دي. افغانستان ځوانان نه یوازې دا چې د ناقانون کډوالۍ او افراطیت او انساني قاچاق او ځینو نورو نشه یي توکو دي مثال سره لاس او ګرېوان دي، په ځانګړې توګه دوی بیکار دي، او بیکاري د دوی پروژو باندې پر دوی دا تحمیلي چې دوی جنایي جرمونو ته لاس واچي، د ټولنې نظم اخلال کی، او بل اخره د حکومت دولت پالیسی جوړونکو ټوله د سیستم او د خلکو پروژو باندې یو لوی بار جوړ شي. نو زه فکر کوم دغه اساسي عوامل دي چې لوی خواڅخه د پالیسی په کچه باندې په سیستماتیک توګه دوی ته کار ورسوي، لبلې خواڅخه د دولت او ملت په کچه باندې په ټولنه کې هغه منابع چې دوی ته باید ورسېږي د هغوی د کمښت مسأله ده، او په دریم قدم کې استخبارات د سیم استخبارات یا په ټوله کې جګړیزي ډلې استخباراتي ډلې هغوی ډیر هڅه کوي چې د ځوانانو د تازه وینه چورتای فرش بلډ چورتای د کاش کی په یو ډول نه په یو ډول دماغونو ورته پریولي، او د خپل اهداف او د خپل مخ او د خپل افراطیت لپاره وکاروي، چې لډیره به د مرغم چهره پروژه ډیزاین شي د بدبختی په هغه کې د ځوانانو رول ډیر زیات وي. تاسو سره عمل نو ګوري د افغانستان په جګړه کې تر ټولو غټه قرباني ځوانان ورکوي، او دواړو لور ته ځوانان لمنځ ځي او هغه قرباني ورکوي.
د منابعو د کمښت مسله یا خبره مو یاد کړله، څه فکر کوي ولې دغه کمښت منځ
مش په جګړه کې یو، او هغه ملتونه چې کمزواکوي خوارزواکوي او د هغوی ټول منابع پر بهرنیو مرستو باندې ولاړ وي، دا اوس مش خپل انکشافي بودیجه اته عادي بودیجه د خپل منابع او څخه د خپل مالیات څخه نو څه کولای شي هغه ورکړو. نو په افغانستان کې مش ټول تکیه پر بهرنیو مرستو ده، او بهرنی مرستې عموما محدود وي. بیا چې کله افغانستان ته راځي، یو خو خپل د بهرنیانو پر لاس په خوارته یو اوس راځي، یو اندازه فساد پر کیږي. کله چې بیا د حکومت سیستم تر ازي، د حکومت په سیستم کې هم لډيره بده مرغه د فساد په خاطر باندې د منابع په صحیح توګه سره نه لګيږي. د ته ورته جګړه د دې منابع د لګول لپاره یو خند دی. اوس نو باغران ته حکومت چې په تیرو 3 کلونو کې یو ځل نه تللی، نو په باغران کې به ځوان ته کله دی کوه کولای چې کلینیک ورسې، یا یو پیغل انجلۍ ته یو ټابلیټ ورسې، یا پاکي وبور ته ورسې. یعنی هغه په هغه خوارځواک او بد حالت کې ژوند کوي چې 100 کاله وړاندې په هغه حالت کې ژوند کاوه، اوس هم غلط کې دي 100 کاله وړاندې په غلط کې. نو د منابع په وړاندې فکر کوم تر ټولو ستر چیلنج او ستر خبرګون دا چې زموږ منابع ټول د بهرنیانو تر لاس لاندې، او بهرنیان مشترکې تر څو چې موږ په خپل پښو باندې خپل متکین وسو، او زموږ نظام خپل منابع خپل ونه ساتي، او په متوازن توګه باندې د اساسي قانون پر بنسټ ټول خلکو ته پسی توګه ونرسي، تر هغه وخت موږ نسو متکی کېدلی او د منابع او منظم ویش نسو کولای.
څه فکر کوئ دغه د بیکاری یا څوک چې اوسګاری ستونزه یوازې په ښارونو کې ده که په ولایتونو کې هم ده؟
اصلا خو د ډیموګرافیک مطالعاتو پر بنسټ باندې افغانستان ډیر نفوس په ولسوالیو او کلو باندې کې وسیږي، خو له بده مرغه چې کله جګړه تیز شوه ده او دغه بدبختی زیاته شوه ده، په کلو باندې کې د جګړې لوري خلک ډیر کوشش کوي چې ښارونو ته لاړ شي. نو کچيري دغه عوامل ته سړی پاملرنه وکړي، نو ممکن په تیرو 2 لسیزو څخه کم 2 لسیزو کله 2001 څخه راوړسته ډیری خلکو کوشش کړی چې یا له هیواد بهر وتښتي، او یا داسې ښارونو لارس یو مثال په توګه کتاسو د کندهار شهر یو مثال ورکړي. د کندهار د اکثریت ولسوالۍ هغه خلک چې په ولسوالۍ کې جګړو ته ځان نسی ولې د کندهار شهر ترغلي، او که لږ هم ژوند جوړ وي هغه به کابل ترغلي، او که نور هم ژوند جوړي دوبی ته تللي، نور هیوادونو ته تللي، استانبول دیتا. نو په همدا مسله ده چې ډیری خلک شهرونو ته راځي، نو چې څومره نفوس په شهرونو کې تبا ځوانان به په شهرونو کې ډیری، او په شهرونو په کلو کې په ټوپ په دواړو کې د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، خو نسبتا ولسوالیو او کلو باندې ته بیا په شار کې څه اندازه فرصتونه ستا چې هغه د تعلیم فرصتونه دي، د ژوندندو فرصتونه ستا په څیر باندې یو پیغله ممکن په ولسوالۍ کې په یو کلی کې و راډیو ته اته لاسرسی ونه لري، ته کولی شي راډیو کې کار وکړي، معاش واخلې، ښه ژوند جوړ کړي. نو دغه مسله که سړی پرتله کړي نو ممکن په شارونو کې نسبت ولسوالیو کلو باندې ته فرصتونه یو څه شي.
قریشي سم مخکې مونږ وکړه چې د دولت اړوند بنسټونه چې هغه کولی شي ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي، خدمات ورته ورسوي ترڅو هغوی کار ولري، مشخصه طرحې او پلانونه نه لري. آیا ځوانانو هم په دې برخه کې هغه کوم مسؤلیت خپل درلود هغه ادا کړی؟
بس دلته دا دی چې ځوانان چې کله په پالیسی لیول مخ په ځوانان کار کړی، ځوانان راوستل کیږي، هغوی په پالیسی لیول باندې په مسایلو کې شکیل کیږي، هغوی له کلو باندې څخه طرحې مسایل راوړي، خو کله چې پالیسی لیول ته وړاندې کیږي خندونه ورته وړاندې کیږي، یا د منابعو د کمښت په مسلې سره مخ کیږي، یا د ځین د تضادونو سره مخ کیږي چې ګڼي پالیسی جوړونکي د دوی نظریاتو ته پاملرنه کوي، او دا نو به هغه بحث مطرح کیږي چې لوړ څخه په کښته باندې د کښته څخه په لوړ باندې، او موږ تاسو وینو چې په ستراتیژیک لیول باندې د پالیسی په برخه کې لکشته څخه په پورته هغه مواد هغه مسائل چې د ډېر اهمیت لري. ځکه د کلو باندې وزمر سره په ځوان پارلمان کې یو انجلی و د نورستان د برګمټال و، دا مثالونه زه په اور اور د خطر باندې پرسنې کول چې زغپل حیرانو چې د برګمټال نه راتله ل ځوان پارلمان ته، او ما ته ډېر جالب و. نو دیبه د نورستان د ځوانانو ستونزې دلته راوړلې، هغوی د صحیح په صحیح برخه کې کوم ستونزې لري، په معرف کې څومره کوم ستونزې او دې ته ورته نور. نو زه وایم چې ځوانانو ته هغه سیانی چې باید پاملرنه سوی نه ده سوی، او د ځوانانو ژغ ته پاملرنه سوی. نو اړتیا دا ده چې د پالیسی په کچه باندې د ځوانانو سوی سیاسي کاروانه اخیستل سي، د هغوی غوښتنو ته توجه او پاملرنه وسي. دا اوس مثال د روغتیا په برخه کې ځینې بنسټونو ځینې سازمانونو یو کار شروع کړی دی چې نو ځوانانو ته د دوی هغه یوت اډولسنت هیلث چورته وایي، یعنی د تنکیو ځوانان دروختیا مسلې چې ورسره شریکي. یو ځوان د خپل مورکۍ ته د خپل ستونزې نشوالي، مګر ډاکټر ته ډیر پر ډاډه زړه سره وایلی سي، ځکه دا یو مسؤلیت درته ایجادي شي. نو په همدې خاطر باندې دی مثال ته په کتو سره په ټولیز توګه ځوانان ته پاملرنه نه سوي، او کسوي ژغه تر پالیسی پر نه رسیږي، او موږ امیدوار یو چې نه یوازې دا چې د حکومت په کچه بلکې د خصوصي سکتور په کچه باندې په ټولیز توګه په هغه برخه کې ځوانان ورتیا کار کوي، باید د دوی د فنی مسلکی او همدارنګه تخنیکی زده کړو څخه
خصوصي د ځوان پارلمان یا د پارلمان د ځوانانو د پارلمان یادونه وکړه. تاسو په غلطه مشر وي او دا مسله باید مخکې ویلې وه دا خبره. خو بهرحال پخپله دغه د ځوانانو پارلمان څومره ځوانانو ته په دې برخه کې مرسته وکړه؟
ځوان پارلمان څو اساسي مسؤلیتونه درلودل. یو مسؤلیت د ځوانانو پارلمان دا و چې د ځوانانو ملي ستراتیژي په ملي کچه باندې هم جوړه کړي هم تعقیب کړي. ملګرو ملتونو یونیفی دفتر او ځوانانو معینیت او اداره امور په دې برخه کې کار کاوه. د ځوانانو پارلمان یوازنی بنسټ و چې د ځوانانو په ملي د ملي ستراتیژي په جوړښت کې ډیر رغند رول ولوباوه، او هغه ستراتیژي جوړه سول اوس یوازې دې ته ماتله ده چې جلالت مبارک مشر یا په ټوله کې د دولت د حکومت په مشرانو کې څوک پرانیزي. او دوه اونۍ وړاندې زه فکر کوم زه خو سیستم کې نه یم، د باندې یم، خو خبر شوم چې ستراتیژي افتتاح کېدله، بیا ولسمشر پکتیا ته تللی و هغه پاتې سول. او بل بحث چې ډیر مطرح کیږي هغه دا چې موږ په ولایتي کچه باندې کار کوو او د پالیسی په کچه. د پالیسی په کچه مې درته ویل چې په هغه څلورو پنځو اساسي برخو کې چې ځوانان مهم رول لري، دوی چې به ډیټا معلومات یو شی راوړل کابل تاغه په تخنیکی طرحو باندې بدلیدل اړوند وزارتونو ته ورکول. دا و چې په اجرایی ریاست کې د ځوانانو د اشتغال ځای کمیټه اجازه د ځوانان پارلمان یو لاست راوړنه ده. یو بل مثال هم درته وایم، ممکن تاسو بیا بل پښتن ته لاړ شئ. هغه دا چې موږ دغه د انټرن یا د زده کړې کارکونکو پالیسی جوړ شوی په دې کې ځوانان پارلمان ډیر
ځوان دیو سي یو اوریدونکو لرو. سلام الله وخت مو بخیر.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکئ څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
خطرناک کمانډرند زابل ولایت.
او به خینم مو څه
خطرناک کمانډو د زابل ولایت
څخه؟ خطرناک کمانډو دا مونوم دی خډیر زابل ولایت کې. آلته تاسو به راته وایئ چې د ځوانانو حالات څنګه دی، کار کارستا که نستا، خلک بوختي څنګه؟
ولا خوري بس کارونه نستا، د خپل په سربازي کې ما بس مشکلاتو نستا، خو خدای پاک چې دا مشکلاتو نه حل کړي ټول ځوانان ته زموږ چې ټول د بیکاره کېږي نه، ورور په خپل کارو دي مصرفي. اوس پهلن کار هم نه، ځینې ځوانان دي په کارو مصرفي، ځینې ځوانان دي بس سار لاس مختار کور وته. نو یواز موږ پیغام د بله د شیدانه په باره کې به مې تنگرانی خوری بخشن غانا در مشیدان رو که دی رو روی پنون پا سبای که ماشون درسته و پیج رو را آچه مزن و تو رو دارت وی پنون که در کم بسا یو دو دره کال پا واتو
ها ده تاسو ماشون ندی در کرسوی؟
یا ده شیدان رو پین نرا کهی
ها ها مانه نورو را خیر و سیکور ودن انشالله چه ستونزه با مو اروند من سوشونو یو چه اوریدلی که اوریدلی نینو منگا ایتاسو غاگ رسو خطرناک کماندو هدف داو چه دای یو سرتیره و خپل نظر مطرح بل اوریدون کل رو سلامونه و احمد خیر
علیکم
مهربانی و که چوکی لکو ما جای مواری کنی ولی
سلام علیکم خورده سلامونه ملمت عزیزی را دو طول محترم و کارکون که اوریدون که تاسهین نورانی نبینا ملغمان نه
نورانی نبینا در تو وی چه لغمان ولایت که ده تاسو تخلص مو نبینا ده که پخپل نبینا یسته چه رنگه
بس پخپل نبینا ایما تاسو موضوع می اوریدل ده زوانانو پا حق لده ده زوانانو ده کارموندن پا حق لده
بلکل
نو که در تو ایما بیکاری کچا پا افغانستان که دیر ازیاد ده ده خوصن پا لغمان ولایت که دلتا ځوانان بیکار دي د اکثره د پانتنونه فارغېږي کار اردانه پیدا کېږي په دولت کې خو کار نه پیدا کېږي په خصوصي سکتور کې هم کار نه سرمایه ګزارانو ته مختلفې ستونزې پیدا کېږي یا د هغوی زامن تخته وړ کېږي یا لورګانې تخته وړ کېږي یا یو بل مشکل پېښېږي ورته یا کېږي نو زمونږ الله دې زمونږ په دې ملک ورحمېږي الله دې یو صلح او امن راولي تر څو په افغانستان کې دغه چې د یو ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري باید چې د ملک په ترقي او په پرمختګ کې رول ولوبوي مدمبد پښتانه دلته زه درته ووایم چې اکثره زمونږ ځوانان تلف کېږي د مختلفو خواوو لخوانه که دواړه خواوې دي نو دواړه هم دا ځوانان دي دواړو خانه ځوانان وژل کېږي او بل چې که دلته روزګار نه پیدا کېږي نو ځوانان نورو هېوادونو ته ځي د کار دپاره ځینې هلته په لار کېږي ځینې چې را ځي پوډریان چرسیان را ځي نو الله تعالی دې زمونږ په هېواد کې صلح او امن راولي بله خبره دا ده چې زه به د دې ځوانانو په حکله تاسو سره وغږېږم
مهرباني وکړئ
په هېواد کې معلولي معلولیت لرونکي وګړي ډېر زیات دي هغه او په دې کې د اکثره ځوانان دي په ځوانانو کې تعلیم یافته داسې خلک شته ده چې هغه تعلیم یافته کسان دي مدام هغه ته دولت د کار زمینه نه برابرې ده د هغوی له جملې څخه خپله زه خپله یو شخص یو کس یم چې ما خپله زده کړې کړي تر څوارلسم ټولګي چې زه خپله نابینا یم او اوس په پوهنتون کې یم هغه هم تاسې باور وکړه او سوچ فکر وهم د همدغه بېکارۍ له لاسه ما ته ډېرې ستونزې په کور کې په ټولنه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي حتی د حل لاره رانه ورکه ده چې چې یو کار یو روزګار پیدا کړم تر څو دغه کارونو نه ځان خلاص کړم نو زما غوښتنه دا ده د حکومت نه د هغه نه چې دغه معلولیت لرونکي وګړو دغه نابینایانو ته ځوانانو ته چې دوی د کار وړتیا لري د دوی وړتیا سره سم دوی ته د کار زمینې برابرې کړي تر څو دغه مشکلات نه خلاص شي ټولو ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره شي پورجان خو دغه نور ځوانان کولی شي چې مثال یو بل کار وموکړي او هغه وموکړي موږ غوندې خلک چې موږ تعلیم کړی بل کار ډرایوري موږ نشو کولی او بل کار موږ نشو کولی نو دولت دې باید موږ ته د کار زمینه برابره کړي موږ ته د روزګار زمینه برابره کړي دغه مختلفو ستونزو نه خلاص شو ډېره مننه
خیر اوسئ ژوندي اوسئ کورونه یو بل اوریدونکی هم لرو د دوی نظر هم اوړو سلام علیکم د ما غاوري خاد دوی اړیکه بیرته پرې سوه مخکې له دې چې موږ اوس خبرې وکړو اړیکه یې پرې سوه بیا هم اورو سلام وخت مو بخیر
ازادي راډیو ده
بله و مهرباني وکړئ
زه جفان د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم اول ستاسو مېلمه ته او بیا د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا د سلامه د افغانستان کې یوازینۍ ستونزه چې ده هغه د بې امنۍ ستونزه ده چې په افغانستان کې ناامني ده او ځوانان نشي کولی چې په اسانه باندې ځان ته کاروبار پیدا کړي
او دا ته وایي چې تاسو خپل کار لرئ کنه؟
زه خپل د دولسم پورې مې زده کړې کړي دي، او یو وړوکی دغه بیا د ننګرهار زراعت پوهنځي ته کامیاب شوم، او د اقتصادي مشکلاتو دغه نه رانه پوهنتون پاتې شو. اوس یو وړوکی دوکان لرم، په دوکان کې ناست یم، یو 200 روپۍ د ورځې عاید لرم چې لاسته راوړم.
عبدل خان ورور، تاسو دوکان لرئ خامخا هلته به ځوانان درځي یا به درنه څه اخلي که نه؟ هغه تاسو مثلا هلته د څه شي دوکان لرئ لومړی سر کې درته وایي؟
دا خوراک فروشي ده.
ښه، هلته ځوانان درځي در سره خبرې کوي، ملګري مو څنګه کوئ کار لري که نه؟ دغه ستونزه په ننګرهار ولایت کې څومره ده؟
که درته ووایم، هر ځوان چې راځي او دلته پوښتنه دېنه کوي چې څه شی کوي، وی بس اوزګار ګرځم، پلاني ځای ته تللی وم د کار دپاره، کار مې پیدا نه کړو، بېرته راغلم پېښور ته لاړم، کار پسې وګرځېدم، کار مې پیدا نه کړو. نو یوازینی لامل همدغه ناامني ده چې کې روانه ده. که چېرته په افغانستان کې سولح راشي، امن راشي، نو زمونږ هغه پانګوال چې په افغانستان امنیت راشي، نو هغوی به راشي افغانستان ته، او په افغانستان کې به خپلې پیسې بندې کړي، او زمونږ ځوانانو ته به کاروبار پیدا شي.
مننه ځوندي. اوسې تاسو زمونږ قدرمن میلمانه څه مشخصه پوښتنه لرئ؟
زمونږ ستاسو د میلمنه دغه سوال دی چې څومره کار دی د ځوانانو دپاره کړی دی، د ځوانانو د پوهاوي لپاره او د پني زده کړو دپاره دی، څومره د حکومت سره د ځوانانو په باره کې خبرې کړي دي؟
کور ودان ژوندي اوسې خیر اوسې، داسې اړیکه مې ونیوله. خپارال داخله چې په دې خبرونه کې تر دې دمه کوم کسانو چې اړیکې نیولې دي، تاسو یا ورئ چې هر هغه ځوان دی چې هغوی هم قرباني دي، کار نه لري، له دې امله یعنی له دغې ستونزې سره مخ دي او خپل مشکلات له موږ سره وایي شریکوي، تاسو یې خبرې واورېدلې؟ زه اړینه نه بولم چې تاسو سره دوباره هغه تکرار کوم. په هر حال قریشي صاحب، دوی وایي چې تاسو د پارلمان یا د ځوانانو د پارلمان له لورې هلته ځوانان تاسو سره په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره مو هم ځوانانو ته هغوی چې مثلا کار نه لري هغه برخه کې مو څومره پوهاوی ورکړی دی؟
مننه. د همدې پوښتنې سره په تړاو باندې زما مخکنی بحث بېرته پیلوم، ځکه همدا پوښتنه پکې ځوابېږي. نو موږ چې هغه تخنیکی کانسپټ حکومت ته ورکول، نو د حکومت اکثریت وزارتونو په هغه باندې اتکا کول، په خپل پالیسي لیول باندې ځای پر ځای کول. یو بل شی چې ماته ډېر یو ډول امید راکوي، هغه دا چې موږ کله د محلي ارګانونو سره ګډ کار وکړي، او د سټیزن چارټر په پروګرام کې مو په ځوانانو په برخه کې هغوی ته یو ډول د ځوانانو د ګډون طرز العمل یا ګایډلاین جوړ کړي، نو بیا له نړیوال بانک سره هم څو ورځې مسلسل ما په دې برابطه باندې کار وکړي چې هغوی د افغانستان د ځوانانو لپاره په درو برخو کې، په ټولنیز ګډون کې، په اقتصادي ګډون کې، او د ځوانانو د بشري ځواک د پیاوړتیا په برخه کې، په دې درو برخو کې دوی یو ډیر ښه پروژې ډیزاین کړي، او زه ډیر امیدوار یم چې په راتلونکو کلونو کې به دا تطبیق شي. بل مسله چې ډیره مهمه وغه د ځوان پارلمان په رابطه باندې، هغه دا و چې په محلي کچه د ځوانانو محلي ستونزې له محلي ادارې سره شریکه دي. نو د ځوانانو پارلمان ټولي زدند دا و چې یو خو د ځوانانو او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړي، د دوی سره نږدې کې، او بل دا چې په پالیسی لیول باندې کوم معلومات، کوم ستونزې چې په اړوند کمیټو کې د سولې څخه تر معرفه نیولې چې شپږ برخې مې درته ویلې، په دې کې راوړل کېدلې، بیا په تخنیکی طرحو باندې بدلېدلې. او شکار دا و چې په دې طرحو کې به د حکومت یو استازي او تخنیکی کس، مثال د سیاحت په کمیټې کې د سیاحت تخنیکی کس وو، د ملګرو ملتونو څخه او د پارلمان څخه د مشران جرګې څخه به څوک راتلی، نو بیا به دغه طرحې ورکول کېدلې حکومت په رشمر بیاشت کې. او زه ډېر امیدوار یم چې ځوان پارلمان به خپل هڅې هماغه سند دوام ورته ورکړي، او په دې مسله کې به جدي برخورد کوي.
راځو دې تاسو قریشي صاحب، تاسو له نظره، تاسو په خپل داسې یو ځوان یاست چې اوس کار لرئ، شاید په بیلابیل نور برخو کې هم کار ولرئ، مختلف ځایونو کې وظیفه ولرئ، یعنی هم حاله وظیفه لري تر کومه چې البته زه پوهیږم. قریشي صاحب، څومره په خپل ځوانانو ته، البته د دولت جواب مونږ لپاره همیشه دا دی چې مونږ ورته یوازې پالیسي جوړو، غلارې ورته خو په خپل ځوانان هم باید خپل فعالیت ولري، ځوانان باید په دې برخه کې څه وکړي؟
او همدا شی ډیر مهم دی. تاسو ګورئ کله چې د ملي یووالي حکومت راغلی دی، له اولې ورځې څخه خپله په ځانګړې توګه د ولسمشر اراده ما د نږدې څارلې ده چې په واقعیت سره د ځوانانو لپاره ډیره جوړه ده. او دغه ځوانان چې په پالیسی لیول باندې په ډیر لوړ لیول باندې مقرر شوی دي، یا تاسو ولیدل د بل ورځ د بهرنیو چارو وزارت موین اغلی ایثار چې مقرر شول، اې دې ته ورته مخکې چې سادات صاحب په کورونی چارو وزارت مقرر شوی دي، یا اغلی حسنا جلیل، یا دې ته ورته ځوانان په پالیسی لیول یا په لوړ لیول باندې له شاغلی محیب صاحب سره نیولې تر لاندې پورې ډیر کار شوی دي. یعنی په دې کې د سړی نسوالې چې کم کار شوی دي. خو یو بل شی هم ډیر مهم دغه دغه چې دا د دولت ټولیز مکلفیت ته چې ځوانان ته د دند فرصتونه ایجاد کړي. نو ښه خبره ده چې څومره ولسمشر یا پټول کې حکومت پر ځوانان د پنګونې بحث مترکې په حکومت کې ځای کې ورکوي، نو ټول ځوانان په حکومت کې نه ځایږي. نو ښه خبره ده چې په خصوصي سکتور کې دوی ته د دند فرصتونه مساعد سي، دي ته ورته بهرنی پنګونې را جلب سي. خو بدمرغیز مشخصه ده چې دلته ناامنۍ، جګړو او جنونو نور ستونزو د هم د بهرنی پنګونې مخنیولې ده، هم د خصوصي سکتور د پیاوړتیا. یا که تاسو فکر کړئ په دې ورستوي کې خصوصي سکتور ډیر پیاوړی شوی او دا د وړوکو تشبثاتو په رابطه باندې زما د ډیرور خبره ډیره خوښ سره ک یو ځوان په خپل ځان کې دومره ورتیا ولري چې خپل ځان ته کار پیدا کړي. مثال په توګه د یو ټیکسي په کچوالي، د یو کوچنی دوکان په کچوالي، دا وړوکو تشبث کېدلی شي چې د وخت په تیرېدو سره ډیر غټ ځای ته ورسیږي. ما ډیر دوستان لیدلې، زما ډیر دوستان دي چې له ډیر وړوکي کاروبار څخه شروع کړي او ډیر ښه ځای ته رسیدلي. او د ژوند یو اساسي اړتیا هم دا ده چې تاسو یوازې پر یو دنده، پر یو وظیفه باندې چې مثال هغه تاسو کلیدي وظیفه یې اتکانس یې کولای، ځکه تاسو پیسو ته ضرورت لري. ممکن هغه پیسې تاسو ته ډیر لار در نه کړي، تاسو رخصتي لري، د رخصتي په وخت کولای شي هر ځوان نور بزنسونه، واړه بزنسونه، شراکتونه او نور د څارې چې قانوني وي هغه پر مخ یوسي، تر څو هم ځان ته ګټ رسولې، هم ټولین ته ګټ رسولې. زه ډېرې دوستان اوس پیژنم، کندهار کې پیژنم، په بلخ کې پیژنم، په هرات کې پیژنم، چې ډېرې شیشي وظیفه لري، خو د وظیفو ترڅنګ یو رادیو جوړ کړی، یو تلویزیون جوړ کړی، په محلي کچوانی، په محلي کچه یو کافی شاپ جوړ کړی، یا یو مطبعه جوړ کړی، یا یو کتابخانه جوړ کړی. د ته ورتنور دا ټول هغه دی د سایډ بزنس وای. دا د انسانانو د ژوند لپاره په ځنګړ توګه ځوانان باید په دې برخه کې ډیر رول ولوبي. خو یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې بهرنی پنګونه جلب شي، خصوصي سکتور پیوړی شي، او څومره چې د ملي یووالي حکومت پاملرنه ورته کړی ده، که نور هم پاملرنه ورسې، زه فکر کوم دا به یو مثبت ټکی وي.
قریشی صاحب، تاسو به مرته متوجه شئ لنی کمر غدا محل چې موږ هر ځوان سره خبرې کوو، کله چې دا کرونه پښتنه کو خامخاله دولسم صنف نه ټیټ نه وایي، چې یا وایي چې مثلا له دولسم نه لوړې زده کړې لري، دولسم صنف نه. البته څومره په کار ده د خپل ځوانانو کې دا مهارت، یعنی د هر ځوان دا هیله ده چې په دولتي ادارو کې یا غیر دولتي ادارو کې د خپل اداره کې کار ولري، نه مهارتونه څومره په کار دي؟ یعنی د تاسو هغه وینا د ځوانانو ته څه ده، څنګه خپل مهارت وکړي ترڅو کار موندنه خپل وکړي؟
زما ماشوم زمان دي، نو هغه همیشه یو په سیاست کې ډیر غږیږي، بلې په کرکټ کې ډیر غږیږي، او بلې په بزنس کې. او زه ډیر خوشاله یم ورته، ځکه ورته خوشاله یم چې دوی به همدغه سی روزل کیږي او بل اخره به هر څو خپل فیلډ ته ځي. زما له سیاست سره له اوله سره ډیر جوړه و ده، اوس ماستری مم سیاست کې وسوله. خو زه دا په دې فکر کې یم چې دا دومره سیاستوال مرسکو په دې ټوله نه کې. که ټول سیاستوال، ټول خبريالان او ټول جرنالستان او د سیاسي چار کارپوهان سو، بیا په دې ټوله نه کې هغه اقتصاد څوک پر بخوري. زما ډیر ښه دوستان دي، زه مثال سیاسي برخه کار کوم، زه ډیر محدود معاش اخلم، مګر څوک چې په اقتصاد کې هغه په یو بانک کې ډیر ښه معاش اخلي، چې زما د لسو میاشتو معاش د یوې دوو میاشتو معاش کېږي. بس دلته دا دی چې ځوانان باید په مختلفو برخو کې تخصص وکړي، په مختلفو برخو کې زده کړې وکړي. د ته ورته کمپیوټر ساينس ډیر مهم دی، اقتصاد ډیر مهم دی، واړه تشبثات ډیر مهم دی، او داسې ځینې نورې برخې دي چې په بهر کې ځوانان لاسرسی ورته لري، افغانان او دلته نه لري، په هغو کې باید موږ زده کړې وکړو. وطن ټولو برخو ته اړتیا لري. او په تاسو په ټیټه کچه باندې د فنیز د کړو پرابطه باندې زوینم، پر سوشل میډیا باندې اکثریت سازمانونه، بنسټونه، مؤسسات و میرمنو ته ځوانان ته ډیر شش په فرصتونه زیاده، د موبایل د زده کړې ډیر شش فرصتونه، د خیاطۍ د زده کړې ډیر شش فرصتونه، د میکانیکس یعنی د موټر جوړولو یا د موټر سایکلونو جوړولو یا په دې برخه په مختلفو برخو کې سړی کولای شي ډیر زیاتې پیسې پیدا کړي. او بحث دلته دا نه دی چې ته یوازې او یوازې ستا وظیفه ټیټه ده که لوړه ده. بحث دا دی چې ته ځان ته پیسې پیدا کړي، خپل ژوند جوړ کړي او ټولنې ته کار وکړي. ما یو څو وخت وړاندې یو موټیویشنل یو هڅونکې ویډیو کتله. یو مستری دی، ټوله ورځ کار کوي، خو جالبه دا ده چې د ډیر ښه بزنس لري، ډیر ښه کاروبار لري، ډیر ښه ژوند لري، ډیر ښه پیسې لري، د بل چا د احتیاج وتلی. نو ځوانان باید په دغه لاره باندې
سبن چې هر برخه یو بل سره تړل د زنجیر شکل او اقتصاد د ما په نظر سیاست جوړوي. یو اوریدونکی لرو، صفی الله نومیږي، له ننګرهار ولایت اړیکه نیولې. سلامونه.
او همدارنګه درون مېلمه ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
بعد له سلام وکړه محترمه، څرنګه چې د ننګرهار خلک هم په ډېر سختو ستونزو سره مخ دي، همدارنګه هغه ځوانان چې دي دولسم سن نو فارغ دي، د شخصي مکتبو وسه هم نه لري او د بیکاری دی وجه یو کار هم دوی ته نه پیدا کیږي او غریبي اقتصادي کمزورتیا ده. اول زمونږ د ساحې څخه ډېر خلک غریبانه، څوک ترکیه ته، څوک ایران ته، او څوک به مهربانه دوبۍ ته تش لګي چې لاړ شي. پوری مور پاری کو کی اقتصادی کمزورتیا دی رکھتا مدا اس سار ورتن پیدا کی نقوارم جدی پبارہ کی دزان ور سخاتی مطلب دی دوی پبارہ فکر لري او ست اعلان لري حکومت
مانا. بله، قریشی صاحب مخکې که څه هم تاسو وویلې چې البته د ځوانانو پارلمان لوري نه موقع کړی، کېدای شي بیا وروسته بحث ته دامه ورکړو. بل اورېدونکی لرو، سلامونه، وخت مو بخیر. نوم مو څه ده؟
نوم محمد نسیم، کندهار ولایت.
مهرباني وکړئ محمد نسیم ورور، کندهار ولایت، د ځوانانو حال راته وایي.
خبر دا چې دلته په کندهار کې چې بجټ ټوله کندهار کې پیل غوړي یو په افریقا نشته، او تعلیم په ښار کې څه کوي چې دا ورور وویل په ټولو وسالي کې د تعلیم کچه کمه ده. ملک تعلیم نہیں انسان خپل جکار کیږي واسه دی ور.
میرا باندې وکي غیتا سوغا غورو او بل از مشخصه پښتنه لري
او غوښتنه مدار لري چې پالیسی جوړ کی، مطلب کمپنی جوړ کی، یا ملکونه په حال کې تجاران فرمایداري وچ بنا بقره چول کیږي. افغانستان نظر درته په افغانستان کې ډېر کیږي، یو حکومت دی، یو طالبان دی، مثال بتاو یو عوام دی، دا غوی کوی چې دا د عوامو ته استفاده کوي، باندې بیکار شي یا طالب ته دی یا حکومت ته دی. ولې خدای په کور کې کار نه لري؟ په ټول کې د ارګ تاسو په معنی یو څه نه پات د ارګ یو کمپنی کې نه جاخته مو نظر مداغه دي چې دولت یو څه پدې جوړ کړي.
خیر اوسې مننه قریشی صاحب، له تاسو له نظر بدامنی یا نامنی دغه بیکاری سنځه رامنځته کړي ده؟ که بیکاری نامنی
دا سره تړلې دي. ځینې ځوانان چې بیکاره وي هغه افراطیات او جګړې او جنایي جرمونو ته لاس اچوي، او ځینې ځایونو کې تاسو ګورئ چې جګړه ده چې د فرصتونو د ځوانانو پر وړاندې د تعلیم د نشتنو په مختلفو برخو کې خنډونه ایجاد کړي دي. نو دا یو د بل زیږنده دي او یو له بل سره تړلې دي دا مسایل. خو زه د دې ورور د ځینو مهمو ټکو سره همغږم چې په خصوصي سکتور کې په د فابریکو په جوړولو او په مختلفو برخو کې حکومت دوه ستر مسؤلیتونه لري. چې هغه لنی کمرغه په دې ورستوي کې حکومت جدي پاملرنه وته کړل، کالو کوزي شرکت ته تاسو لیدل چې د ځمکې زمينه ورته مسايده کړل، ځمکې ورته ورکړل، بیا په پارلمان کې کوم جنجال رامختصوي. زه مې چې حکومت د خپل دغه پالیسی ته ترجیح ورکړي چې خصوصي سکتور ته ځمکې او برښنا ورکړي. کدا دوه شان خصوصي سکتور ته ورکي، بیا په خصوصي سکتور کې هیڅ ستونزه نه رامسته کیږي، لا پیاوړی کیږي، لا پرمختللی کیږي او لا نور مختځي. او کله چې تر لږ یو څه امن راسي، نو موږ هغه ټول ستراتیژیکي پروژې چې حکومت را پیل کړي دي، د ټاپي ټوټاپ او د تورته ځین نوري چې د ترانسپورټري اړخ څخه افغانستان له نوري نړۍ سره خصوصا له اروپا او منځنۍ اسیا سره نښلي، هغه هم کولای شي چې ډېرې ځوانان دا وسی وازي ک ټاپي پروژه تطبیق شي په افغانستان کې، په زورګو ځوانان هلته استخدامي خوستون سدل ته چې جګړه ده، جګړه نه پرېږدي دغه ستراتیژیک مسایل مخته لاړ شي. د تورته بهرنی پنګونه ده، ډیر شرکتونه، ډیر کمپنۍ، خصوصا چینایي هندي کمپنۍ، د سعودي عربستان ته په دې ورستوي کې چې ولسمشر تللی و، هغه یې د قانون د استخراج په برخه کې او پر زیربنا باندې د پنګونې بحث کړی دی. کنور ټول برخه سړی به فکر ورته نه کوي کایواز سل شونځي چې سعودي په افغانستان کې پراتلون کې جوړوي کپدې هر شونځي د هر شونځي په جوړول کې شل شل ځوانان وګمارل سي یعنی د د بیکاری کچره چیږي هر برخه کې د تارتیاسته اوس مهمه خبره ده چې حکومت باید ډیر کوشش وکړي چې بهرنی پنګونه هم راجلب کړي ترڅو بهرنی شرکتونه بهرنی پنګونه په افغانستان کې وسی د افغانستان خلک کولای شي چې پاغوي کې کار وکړي او بل اخر خپل اولادونه ته جوړي پېږي
مالی پنګاو بهرنی پنګاول خو به پنګونه وکړي خو خبردار اصل ته په افغانستان کې کوم افغان سوداګر چې دغه ټکل پنګونه کوي مخکې ورور یادونه وکړي دغه ځمن لونه اختطاف کیږي یا تختول کیږي تاسو نظر په خپل دغه سنځه سمره جدي ده چې باید ته پاملرنه وسی
تاسو وګورئ په کابل کې عملاً چې اوس مشتاسو ژوند کوو نو زموږ تاسو ژوند نسبتا خوندې دی نسبت ولایتونو ته د ولایتونو ژوند به خوندې دی نسبت ولسوالۍ ته د نامنۍ مسأله مطرح ده که یو څوک افغان وي ته چې د یوې خبریالې په توګه دا قرباني ورکوي خپل ژوند او خپل ژوند مسأله دی پر ورغوي اخیستې په یو ملي راډیو کې کار کوي نو یو پانګوال هم د مسؤلیت لري د افغان په توګه چې د خپل هیواد لپاره د خپل خاورې لپاره دغه وکی قرباني ورکړي دي ته ورته سیاستوال دي سیاستوال هم خوندې نه دي نو چې هیڅوک خوندې نه دی مشت لشتر لږه که بهرنیان دلته پانګونه نسی کولای زموږ خپل افغانان د خپل پیسې بهر ته نه وړي دلته پانګونه وکړي ځکه هر چا چې په هیواد کې خپل پانګونه کړی وي نو حکومت له هغه سره ډیر ښه یعنی یو ډول نرم برخورد کوي د دې پر ځای چې پیسې بهر ته یوسي کوشش کوي چې په هیواد کې دننه پیسې وکاري
بیا هم اورو چې یو اوریدونکی دی د نه کوم غنن اوریدونکي زیات لرو او موضوع ده چې ټول په دې برخه کې ستونزې لري یو اوریدونکی دی له کونړ نه مهرباني کوي سلام محمود خیر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته صاحب کونړ تاسو سره د کونړ څخه په تماس کې ما زه یو نظر لرم یو
مهرباني
نظر خو مې د څه و چې کچېری د حکومت په خپل منځ کې نه کوو وزارت تعالی د کارو او چا وزارت او د وزارت تعالی په خپل منځ کې یو تفاهم وکړي چې هغه مرز لکه زرپد د څومره کسان جذبول شي باید وزارت تعالی هغه پرېږین ورکړي او دا مې پوښتنه ده که داسې د میلمه څخه که داسې وشي نو دا به تاسو کلي کې هله ځله وکړي نو دا به یو زه فکر کوم چې یو مثبته نتیجه ورکړي او دویم دا ده چې زه د میلمه څخه داسې هیله کوم چې دا یو ځوان دی یو فعال دی او په دونه ده چې وایي یو سړي وایي لږه نه خوړله وایي ډېره نه مندله مونږ افغانان به داسې به ووایو چې هر یو ریاستونه غواړي آیا دومره ریاستونه چېری دا ځوانان په واقع سره د افغانستان د خدمت کول غواړي نو د ریاستونو په زیات نور کته کارونه هم شته نو هېڅ ضرورت نه پیدا کېږي چې هغه خارج نو زما د دغه میلمه څخه دا پوښتنه ده چې دا باید داسې آګاهي د خپلو همزور هم دغه ته ورکړي چې راځئ چې دا ریاستونه نه مه واره نور کارونه چې دا د دې کې برخه واخ وروسته ورو به پورته لاړ شو
کور مودان خیر اوسئ خوشی صاحب تاسو پوښتنه واورئ که تکرار
بالکل دواړو مسلو کې زور سره موافق یم لومړی مسله دا ده چې د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت تر مابینځ اوس همغږي ډېره پیاوړې شوې ده که څه هم زه د یو مسول په توګه خبر نه کوم ځکه زما معلومات دا دي چې له پخوا څخه د دوی همغږي پیاوړې شوې ده خو بیا هم د دوی اندېښنه پر ځای ده چې څومره کسان له ښوونځي نه فارغېږي آیا لوړو زده کړو وزارت دا جذبولی سي بیا که څومره کسان چې له لوړو زده کړو وزارت څخه فارغېږي هغوی حکومت او غیر حکومتي سکتور د لوړو زده کړو سکتور په ماسترۍ کې جذبولی سي یا دندې ورته پیدا کولی سي دا مسله د اندېښنې وړ ده او بله مسله دا ده په رښتیا سره هم که په ټوله حکومت کې موږ تاسو وګورو 6000 کلیدي څوکۍ وي نو 6000 کلیدي څوکۍ باندې لکه مخکې چې مو ویله چې 1.5 میلیون موږ رسمي وایي تر 6 میلیون مو هم نفوس اوړي نو ټول ته خو دندې نشي ورکولی او هر څوک غواړي چې په لوړه دنده باندې کار وکړي زه داسې وایم چې دا اوسنۍ چې موږ دلته ناست یو دا راډیو کې دا راډیو خصوصي سکتور دی که هر څومره ځوانان دلته ګمارل شوي دلته کار کوي دې ته ورته پر خصوصي سکتور باندې باید پانګونه شي او هر ځوان په خپله برخه کار وکړي زه اوس یو مثال درته وایم د هلمند د سولې کاروان دا له هلمند راځي تر کابل پورې په دې کې په سلګونو ځوانان ګډون کړی دی د هغوی یوازنۍ موخه افغانستان ته د سولې راتلل دي او د امن راتلل دي ډېری ځوانان دوی ته وایي چې تاسو ولې وظیفې نه نیسئ چې تاسو دا کار کوئ هغه یو اړتیا ده د دې وطن ځکه د مدني ټولنې بحث چې مطرح کېږي دا هم تر ټولو بهترین مدني ټولنه دي دې ته ورته نو زه وایم چې هر ځوان په هر ځای کې فرصت ورته راځي فرصت یو گولډن چانس دی، یو تلای چانس دی د لاس نور کوي. سبا ورځ هم دا فرصت نور ته پیدا کیږي چې دی په پیدا دی په دلوري دندې په فکر کې کوچنی دند به ترې تللې وي، بل اخر به بیا غو فرصت نس پیدا کړي. زه هم چې هر څوک هر ځای کار کولای شي، هر چیرته ورتیا شست کولای شي، هم غلطه کار وکړي. زه مو فکر مې دی مو
زندي وسې قلم نه اوریدونکو بل ملما مهم را دعوت کړی و. عبدالله معصوم په خبرونه کې را سره کله کله وی او فعال ځوان دی، هو متاسفانه چې تر دې نه ما را رسېدلی نه دی، او ان شاء الله ته وخت لاسته کې دی سراسي استودیو ته او یو اورو چې یو بل اوریدونکی دی ورسره بیا لاندې د میته ولرسو. سلامونه وخت مو بخیر.
بل سلام علیکم سلام
من
سلام تاسو سلام
کور ودان خیر اوسې مهرباني وکړئ
پروګرام دی قریش صاحب سم یله د چې دې د صدر چا حسن خلق دو مواد مخدر ته زړه نشه نن تاغ ځوانان دي چې دا مالګراسي په سړي دې زړه پر شو چې کار څنګه شو نور مو وخت نه نسمو سره
کور ودان لړنه د ماخلو به سره ګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انان شي دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه مخکونه سوي دي.
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما څه کار کوي ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
بیا هم خره خلاص مونږه هڅه کوو چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره اړیکو وکړو او دا غوي هغه خبرې مهم را واخلو چې غشمیری به هم له تاسو سره شریک شي. دا مهال په افغانستان کې په ټول افغانستان کې په رسمي ډول څومره ځوانان کار نه لري یا بیکاره دي، نو ډېره هڅه کوو مونږه تخنیکی همکاران هڅه کوي چې هغوی سره اړیکه ونیسي. مې هم راګرځو قریشي صاحب ته. قریشي صاحب درته وایي چې یوازې ځوانان په ټوله کې هغه خلک چې کورنۍ لري، یعنی ځوانان نه دي خو د خپل کورنۍ وبخي مسؤلیت هم لري خو دا ستونزې سره مخ دي، بخښنه غواړم. نو څه کول پکار دي په اصل کې؟
ډېره مننه. مهمه دا ده چې یو پلاس دغه ورور چې د هلمند څخه اړیکه نیولې و د دوی پر نظر باندې خپل نظر ورکم. په ټولیزه توګه تاسو وګورئ هلمند د افغانستان د جغرافي ډیرو لوی برخه جوړوي، او هلمند په تقریبا هغه پاوریکی چې په هلمند کې دی لکه د تصدی بوس د چانجیر د سګر دلو دا د هلمند د خلکو د زراعت د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی، خو بعد د مرغ چې وس اکثریت سقوط دي که بیا هم په کار اخته وي ډیر نیمچا کار کوي. نو پرشتیا سره د دې ورور تشویشونه پر ځای وو که په هلمند کې اواز پر زراعت باندې شپانګونه وسی، تاسو باور وکړئ چې د ټول افغانستان ته خډوډي ورکی چې ورکی د هلمند پر خلکو سربیره به د نور ولایتونو خلک هم هلته پر کاري، لکه څنګه چې د تریاکو د نیش لپاره د نور ولایتونو څخه هلمند ته خلک زی، بیا به د غنومو لپاره، بیا به د نور کروندو لپاره، بیا د زراعت د نور برخو لپاره خلک زی هلته کار کوي. نو زه وایم چې حکومت باید لا دې برخې ته ډېر پاملرنه وکړي، او پاتوسو لځوان د ځوانانو له بحث څخه بهر هر څوک چې مسؤلیت ورترغړي یا غډوډي ته اړتیا لري او دا ډوډۍ په قانوني لار باندې لا سراول مسؤلیت حکومت ته چې باید لشتره زمينه مسايده کی یو دکاندار ته د دکانداري زمينه مسايده کی یو خبرال ته د خبريالي زمينه مسايده کی خصوصي سکتور ته زمينه مسايده کی لکه مشتاس چې مخ کې یادونه وکړه او پر دې دوه مسلو باندې ځای ځل بیا ډیر ټینګار کوم چې که خصوصي سکتور ته د افغانستان حکومت یا په ټوله کې دولت برښنا او ځمکه ورته ورکړي خصوصي سکتور نور هم تشویقیږي او بل اخر دا کار کوي زه دا اوس یو وړوکی تشبث کوون کوي کسبی جنم د شامپو د جوړولو کار کوي هغه په ډیر کوچنی بزنس او کاروبار باندې شامپو جوړوي او بل اخر شهر ته بازار ته وړاندې کوي کداغه سي هر څوک وړوکی کاروبار شروع کړي حکومت لشتره زمينه ورته مساعده کوي زه فکر کوم چې د ځوانانو مشکل حلیږي او په پالیسی لول باندې د ترجیح او پاملرنه ډیره ضروري
bale ma zaka de dui yadawano kra che khpala da urur che lahilman urste yadi kan niwali wa gui da wili che khpala us dream es ki ki kar na lari aw lari taral di bi ham yow awridun kay laru da gui khabar ma khu salamun wa khmu bkhair
de negra ma me yadi kay wadera
mehrabani wa kawai khamu kadi مهرمانی خبر مو وکي دا وی چې پنګرهار کې مخکې نور ځوانانو هم اړیکې نیولې وي په دې اړه خبرې وکړي تاسو کوم مشخصه پوښتنه لرئ که څنګه
پوښتنه خو دا غواړو خورځان چې پنګرهار کې بیکاري دا روزګار نه ځوانان څه شي ګرځي
دلیل یې څه دی
زه هم څه نه
دما پوښتنه مو اوریده دلیل یې څه دی چې ځوانان هلته زیات په لوړه کچه باندې بیکاره دي
بدغه چې کار دي چې حکومت هم کار نه کوي او بس هغه خبره مخکې ورځو کې دلته په چپچاپ کښې دغه شوي وو ګاډي او مواد راغله هغوړو مله کانه دې وړه او خوار او غریب همداسې پاتې شو
کور ودان خیر اوسئ پارل ټول ځوانان د مونږ قدر من اوریدونکو کې چې اړیکې نیسي دوی خپلې ستونزې شریکوي او موږ همدا د ازادي راډیو تاسو غږ رسوي تر چارواکو تر دولت تر هرې بلې مسؤولې ادارې قریشي صاحب او د خبرونې وروستۍ شیبې دي هغه ځوانان چې تاسو غږ اوري هغوی که بېکاره دي یا کار لري هغه کسان چې کار لري هغوی ته مو وینا څه ده چې نور ځوانانو سره په دې برخه کې څنګه مرسته کولی سي او هغه کسان چې بېکاره دي لارښوونه مو ورته څه ده
زه په دې باور یم چې پر حکومت او سیستم سربیره زموږ تجاران او زموږ هغه خلک چې یو څه لاس رسیږي یو کار ته باید د خپلو خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي همدا اوس موږ هلمند کې تقریبا په 2016 کال کې یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی خصوصي کورس دی یوازې انګلیسي ژبه هلته تدریسیږي موږ هلمند ته ډېره ګټه رسولې ده اوس په هلمند کې اکثریت ځوانان په انګلیسي ژبه خبرو کې دا یوه ګټه چې موږ هلمند ته رسولې ده بله ګټه دا ده چې هلته 1.5 نفره کارکوونکي ښوونکي او اداري کارکوونکي موږ په کار باندې ګمارل دي او له زرو څخه زیات زده کوونکي راځي هلته زده کړه کوي دغه یو وړوکی مثال دی که هر څوک په خپل توان د توان په اندازه باندې په ټولنه کې د کار زمینه مساعده کې زه فکر کوم دا باید د حکومت او د ټولنې سره مرسته وي
او بله بیا هم یادونه کوم چې موږ هڅه کوو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره اړیکه وکړو د هغوی خبرې به هم واورو چې هغوی په دې برخه کې څه وایي خو تر هغې چې د هغوی اړیکه روخ کیږي او ځواب راکوي نو موږ بیا هم قریشي صاحب ته راګرځو قریشي صاحب له تاسو سره بحث ته ادامه ورکوو دا راته وایي چې دا اوس په افغانستان کې موږ په بېلابېلو برخو باندې مسایلو باندې مباحث درلود تاسو ښه لارښوونې هم وکړې هغه دلایل مو مشخصه کړل که چیرې په ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره نه سي مخکې مو یو څه مسایل یاد کړل څه نور مسایل رامنځته کیدای سي څه نورې ستونزې جوړېدای سي کوم هغه لارې چې ځوانان ورته یعنې کار نه لري ورته تللی سي
ما مخکې هم یادونه وکړله چې د ځوانانو د بیکارۍ په صورت کې هغوی نه یوازې د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د وژو بار جوړېږي بلکې د حکومت د وژو بار جوړېږي هغوی له ډېره بده مرغه د بیکارۍ په صورت کې نه جنایي جرمونو ته لاس ورچي جګړې ته مخه کوي نا قانون کډوالی یعنی د چوس اروپا ته تشتی د ځوانان د اکثریت د بیګاری او د مایوسی لکبل تشتی نو پام دی خاطر باندې حکومت را پام لرنه چې د پالیسی په کچ باندې د حکومت په کچ باندې ځوانان ته کیږي چې ځوانان باید لشتر لږه په خپل ټولنه کې ځان شکیل کی یا خپل بزنس جوړ کی یا خپل کاروبار جوړ کی یا دولت شغه زمينه ورته بسید کړي په غو زمينه کې خپل کار وکړي نو زه فکر کوم دای مناسب لاره ده او که بیکار وي خدای مکړه نو بیا بل اخره د ټولنې او کورنۍ سربیره د دولت اوجو بار جوړ شي
نغه نن شي توکو یادونه اوس ول توزلی بخپل په افغانستان کې د نشي توکو روغ د کسان اورز بلې ته د شمیر په زیاتېدو د راپورونو چې البته مونږ لرو او همیشه وخت په دې اړه کوم فالا پخلو د دوی شمیر زیاتېږي او دلیل یې دا ویل کېږي ځلې وخت بیا نام نه یادونه کېږي نتا سو د زرا مخه دا وړو مخنه غواړم چې زه یو څه ناروغ یم او نسم کولای هغه په سمه توګه تاسو کولای شئ د دې
کوی نشې توکو تاسو پوهیږئ چې د ځوانانو پر وړاندې موږ ټول ستون زیات کړلې نشې توکي هم د ځوانانو پر وړاندې باندې یو ستون زده او ځوانان لډېره بعد مرغه د مختلفو عواملو لمخې په د نشې توکو سره لاس او ګرون کیږي یا د نشې توکو په کار کې وانډ اخلي یا د نشې توکو په قاچا کې وانډ اخلي یا د نشې توکو په استعمال کې وانډ اخلي او لډېر بعد مرغه چې په ټولنه کې د یو غټ چیلنج او یو غټ خبرګون دی نو زه فکر کوم په دې برخه کې هم اړتیا ده چې دولت د شو پالیسي پر بنسټ باندې د نشې توکو د کار قاچاق استعمال د ټولو مخه ونیسي او هر کورنۍ او هر ټولنه په خپل کچه باندې مسؤلیت لري چې د دې مسایلو مخه ونیسي
مننه قایشی سیب زم امکاری مو وکړه نو ما خبرې مو وغځولې او دوام ورته عبد الفتاح اشرت احمد زای د افغانستان کار ټولنیزو چارو وزارت نویان دی نوې راځي ټلیفون په لیکه باندې سلامونه وخت مو خیر
سلام سلام تاسو ته تاسو د برنامه قدرمنو میلمنو او ټول دنو اوریدونکو ته
مننه احمد صاحب دا ته وایي چې دا مهال په افغانستان کې څومره په کار البته په شرایطو برابر ځوانان بیکار دي
ډېر ځکه مننه ډېر مهم بحث مو اخیسته ده وګوره موږ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه هغه وګړي لري چې غوي په کار برابر یا د کار وړ خلک دي لدی درې نه شاوخوا 2 میلیونه دي دوی دا مهال بیکار او کمکار دي موږ دا تفکیک د بیکار او د کمکار به دولر اروپا دی هغه کمکار موږ کسانو ته وایي چې غوي ځینې وخت کار لري ځینې وخت نه لري یعنی ځینې وخت کار خپل غوړي ته وکی او ځینې وخت ورته کار نه پیدا کیږي نو دا 2 میلیونه کسان په ټولنه کې زمنګ بیکار او کمکار دي او د دې ترڅنګ شاوخوا 2 میلیونه کسان دي دا ټول په کارونو بوخت کسان دي او ملدې درې نه شاوخوا 1 میلیون دي د افغانستان په دولتي چارچوکات کې په دندو بوخت دي او باقی نور دي ټول په خصوصي سکتور کې
احمد صاحب دلته په خبرونه کې شاید تاسو به اوریدلې د فرصتونو یادونه وسوله او چې په دولت باندې نیوکه کې هغه د فرصتونو او د تګلارو د برابرۍ دو نه برابرۍ دوه نشټوالي لامل خلک شکایت کوي نیوکه کوي په دې برخه کې تاسو وینا څه ده
په دې بخښنه سره زه وایم چې ما بس نه اوریدلې زه په څونور برنامه کې بوختم لاندې وځنه زه په دې بخښنه سره لګیل څنګه وخت تاسو بس ته هم حاضر شوم دا د خلکو نیوکه به مانی اوریدل چې دوی نیوکه په کومه برخه کې نیوکه واضح ده چې د ځوانانو زموږ قدرمنو هغه 2 میلیونی وګړو له خوانه به وي او دا یو یو کوچنی امر نه بس موږ د دې ته به تفاوت کوو بل اخره موږ دې ته ځواب نه لرو په شاده وازی د هر 2 میلیونه وګړي د دې هر یو د کار غوښتون کې دی او هر یو کار غوړي بل اخره دوی کورنۍ لري او دوی یو مړي ډوډۍ ته نه غوښتون کې دي نو د افغانستان حکومت تاسې نه د دوی ته لاسترزنې ناشتي او بل اخره د کوم طرح برنامه ولري تاسو وګورئ چې دې ته برنامه نه وایي نو دا یوازې په دغه دریو کلونو کې تقریبا دوه کلونو کې او چاتل 3 میلیونه وګړو نازمنګ یواز مهاجرین شاهدان و سره اول افغانستان ته مخصوصا د ایران او پاکستان نه نو پس خیدغه میلیونی وګړي تاسو د کی په لاره خو وازل اواغه وګړي چې مونږ له تیر نه بیکار درلودل بل اف د مونږ هر کال تلور سو وزارت تلو لکه کسان تازه به کار بازار ته دینه نه کیږي پس کې دې ته برنامه نه وینو دا د شمیرې او دغه زمنګ امر به اوس د میلیونو نه وخت یو ډیر بوچا څو ډیر بیا یو خطرناک امر اوس موږ ټول دي په دې لپاره د افغانستان حکومت باندې عمل لري مخصوصا د کار او ټولنیز وزارت په تیر کال کې موږ د کار ملي کانفرنس ځای کې په دې کانفرنس کې زمونږ غډیر لوی یو تر هم دا وړاندې سم نړیوال ټولنه او د افغانستان حکومت ټول ادارات ته هم دا اوس تاسو راځي د خپل انکشافي بودیجه اشتغال زاکه یعنی کار ورکون کې بودیجه جوړه کړي یعنی په خو کې به بودیجه مصرف کړي انکشافي بلکې مونږ د دې وختوم کې دا تاسو اشتغال زاکه یعنی هغه یو بخښه کې مصرف سي تر څو پر خپل ځای کار مونږ نه مګو کولای شو تلاشه کو هم دا اوس مونږ په ونویم کال کې کانفرنس پلار واچو مونږ ډیر ته منو وسه په دې کال کې مونږ د دې شناته جوړو بلکې ومري د ډیر ښه پایله مول دې کانفرنس نه ولدي تاسو نه مونږ ولې د تقریبا شاوخوا پینځه لکه کسان چې اواز د افغانستان په دولتي چارچوب کې ورته دندې ورکړو چې البته دا لنډمهاله او اوږدمهالي دي
مننه
دا د تر ټولو یو ډېر او لوی لاسته راوړنه فکر کوم یو ډېر لوی قدم
مننه احمد صاحب کوم ودان خیر اوسې
سلامت تاسو
نه مننه کوم قدر منوریدونکو له تاسو هم مننه په ځانګړي توګه له قریشی صاحب نه مننه او زه بیا هم باید بخنه وغواړم چې د ما صحه ډیر مخنه او راغلم باست تاسو سره دغه خبرونه کې البته ملمانه سره کې نه سلم خبرې وکړي زه پوهیږم چې د ما خبرې او څه باندې بیا هم بخنه غواړم هم له تاسو هم له قریشی صاحب نه درانه همکار نه درون همکار نه مننه کوم چې ما سره تخنیک په چارو کې همکاري وکړه او قریشی صاحب ډیر مننه چې راغلی باست حضور موخت او تاسو ځوانان نه ماشاءالله نن شاوخوا لاس ځوانانو له بیلابیل ولایتونو اړیکه وکړي خپل ستونزې موږ سره شریک کړي په دې هیله چې ستونزې مو حل شي په ټول افغانستان کې دامن راسي تر څو موږ بیا هیڅ بیکاره ځوان ونه لرو مننه.